द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم د وی وی ډی ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو سهار مو نیک مرغه نن جمعه د جولای 18 د چي د چنګاخ میاشتي ل 28 سره سمون خوري د ډیو ریډیو د سهارنې خبرونه په دینین ساعت کې بز احمد فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري دا خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د تازه واقعاتو روزانه کچه د زیارت پورستر ټولو نور ورځو کاتبه چارواکی وایي په ملک کې د کورونا په واقعاتو او مرګونو کې د شمیرو د کمیدو وجه سمارټ لاکډاون دی. په پاکستان کې د بیان ازادي او بشري حقوقو د چارو کارکونکو کې غیر دولتي تحقیقي ادارې غږ اوچت کړی چې په بلوچستان کې معلوماتو ته د رسایي د حق په اړه قانون غیر موثر دی او باید نوې قانون جوړ شي. او په افغانستان کې نگران خارجه وزیر ویلي د طالب بندیانو شاوخوا شپږ سوه کسان سنجیده ستونزې لري او خارجیان هم د خوشی کولو مخالف دي. اوس هم پوره خبرونه د پاکستان په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د کرونا وایرس 209 شپېته واقعات رپورت شول چې دا د هرې بلې ورځې په نسبت هغې صوبې کې د کرونا وایرس نوي ورځنی واقعاتو تر ټولو کمه شمېره ده. تر دې دمه پورې په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس څخه د پاسه 1.5 زره واقعات مخې ته راغلي دي، خو یاد دي وی چې دا سرکاري شمیرې دي او ممکن د واقعاتو اصلي شمیر تر دې لوړ وي. بل اړخ ته په ټول پاکستان کې تر اوسه د رپورت شویو کرونا وایرس واقعاتو تعداد قریب 2,62,000 ته اوچت شوی دی چې تر ټولو زیاتې پیښې په سند ایالت کې دي. همداشان تر اوسه د کرونا وایرس له امله په ټول پاکستان کې شاوخوا 5.5 میلیون کسان مړه شوي دي. حکومت دعوه کوي چې د کرونا وایرس په مثبتو پیښو او مرګونو کې ډیر کمی راغلی او وجه یې سمارټ لاکډاون یا محدود ټولبندیز دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالب بندیانو په 15,000 کسیز لیست کې شامل شاوخوا شپږ سوه کسان سنجیده ستونزې لري او خوشې کول یې د ملي او نړیوالو قوانینو پر خلاف کار دی. د افغانستان د خارجه چارو نگران وزیر محمد حنیف اتمر ویلي چې نړیواله ټولنه د دغو طالب بنجانو له خوشې کولو سره مخالفه ده. بل اړخ ته طالبان ویلي چې دوی تر اوسه د افغان حکومت 1,550 بنجان آزاد کړي دي او د امریکې سره د سولې د لوزنامې سره سم د 1,550 نور بنجانو په خوشې کولو کار دوام لري. طالبانو ټینګار کړی چې له امریکا سره د امن معاهدې پابندي کوي، خو د امریکایي پوځ د مرکزي کمانډ مشر جنرال کینیت فرانک مکینزی چې په منځني ختیځ او په افغانستان کې د ځواکونو مسؤلیت ورپغاړه دی، وایي طالبان د امن معاهدې لاندې خپلې ژمنې نه پوره کوي او د افغانانو خلاف تشدد ته یې دوام ورکړی دی. په نړۍ کې د کرونا وایرس مثبتو واقعاتو شمېر له 1.3 میلیون نه واوړی ده او په امریکا کې تر اوسه د واقعاتو شمېر څه باندې 3.5 میلیونه رپورټ شوی دی. په امریکا کې د کرونا وبا د اقتصادي اثراتو په نتیجه کې 1.3 میلیونه نورو هغو کسانو د بیکارۍ له امله په تېره اونۍ کې د حکومتي مرستې غوښتنه کړې، چا چې د نړۍ په دغه پرمختللي اقتصاد کې د کرونا وایرس له امله خپلې دندې یا وظیفې له لاسه ورکړې دي. دا ولسمه پرلپسې هفته ده چې د بیکاره کسانو په درخواستونو کې کموالی راځي او دا ځل د تیرې هفتې په پرتله په دغه شمیر کې 10,000 کموالی راغلی. حکومت ویلي کابو 1.3 میلیونه کسان اوس هم بیکاره دي. په تیرو څلورو میاشتو کې ټول ټال 1.5 میلیونه کسانو د بیکارۍ له امله په امریکا کې حکومتي مرستې ترلاسه کړي دي. برتانیا، امریکا او کاناډا وایي روس هڅه کوي چې له څېړونکو نه د کووېډ 19 یا کرونا وایرس واکسین معلومات غلا کړي. د برتانیې د سایبري امنیت ملي مرکز اعلان کړی چې د APT29 په نامه د هیکرانو یوې ډلې چې د هوسا خرس په نوم هم مشهوره ده او ګمان کوي چې د روس د استخباراتو یوه برخه به وي، پر هغو څېړنیزو او اکاډمیکو بنسټونو چې د کرونا وایرس د واکسین د تولید په برخه کې کار کوي انټرنیټي یا سایبري بریدونه کړي دي. د برتانیا د سایبري امنیت مرکز ویلي چې د دغو بریدونو هدف د فکری ملکیتونو غلا ده، نه دا چې هدف یې د تحقیقاتو اخلال وي. د دغه مرکز د بیان تر مخه د روس انټرنیټي بریدونه پر حکومتي ډیپلوماتیکو فکری بنسټونو، صحي مرکزونو او د انرژي په برخو شوي دي. د صحت عالمی تنظیم ویلی اوس مهال د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کووید 19 یا کورونا وایرس پر 140 واکسینونو کار روان دی چې لک شمیر یې پر انسانانو د آزموینې پړاو ته رسیدلی دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وی وی ډی ودا خبرونه مو واوریدل. بیا هم خراغلی ز فواد لامیم او تاسو مغغله واشنگتن ډی سی ناوړی او سم راځو تفصیلی ریپورتونو ته. په دا سال کې چې په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس مثبت او پیخو او مرګونو په شمیري کې ډیر کمی را روان دی، بل پلو حکومت دا ول لري چې دغه کمی د سمارټ لاکډاون یا محدود ټول بندیز لوجه راغلی دی. د حکومتي شمیرو تر مخه په 13 هفتو یا اونیو کې ټولو نه کم په یو شواروز کې 4 کسان مړ شوي دي او دغه وایرس نه د مړو شویو کسانو شمیر 11 هم اوخته دي. البته دا د خیبر پختونخوا شمیرې دي، خو بل اړخته د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه غړو ویلي چې د کورونا وایرس په ناروغانو او مرګونو شمیره کې کمی د حکومتي ګامونو په وجه نه، بلکې د نورو خبرو په وجه کم شوی دی. تفصیل یې زموږ همکار په دې رپورت کې وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی کرونا وایرس نه د اغیزمن شو تنانو روغیدو تناسب 40% نه اوس 1% ته رسیدلی دی. د دوی تر مخه د کرونا وایرس مثبت پیښې 15% نه تر 15% ته راغورځېدلې دي. په ټوله خیبر پختونخوا کې 1% یعنی 3.5 لک پورې خلک اوس هم په کورونو کې د سمارټ لاکډاون یا ټولبند له وجې بند پاتې دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنگش خبریالانو ته ویلي دي د کرونا وبا یو ځل بیا دلته خوریدای شي که چېرې خلکو په لوی اختر محرم او د څارو منډیانو کې احتیاط و نه کړو.
رفلی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر 1 ملین پاپولیشن پہ یعنی 10 لاکھ کی
زبر تاسو ته مختصر دا وایم چې خیبر پختونخوا حکومت د 10 لاکھ آبادی په حساب سره 15015 د کرونا وبا معاینات یا ټیسټونه کړی دي او په دغه معایناتو کې زیاتره په سرکاري روغتونونو کې ترسره شوی دي. په دې لړ کې شخصي روغتونونو هم حکومت سره کومک کړی دی. څومره هم چې دا ګامونه اخستل شوی دي نو نورو محکمو هم صحت محکمې سره په دې کې مرسته کړې ده.
باقی ڈپارٹمنٹس نے بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بہت کوپریشن کی. جیسے میں یہاں پہ
دا حکومتی شمیرو تر مخه دا کرونا وائرس نا پا 43 ساعته کی 201 کم یا تنان اغیزمن شوی او دے سرا دا ناروغانو مجموعی شمیرا 1,400 یعنی هم اوخته دا. دا شمیرو تر مخه کرونا وائرس ټولو نا کم پا 13 روز کی 4 تنان مړه کړي دي او د مړه شو تنانو شمیر تر دې دمه پورې 1,400 ته رسیدلی دی. خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادی غړي ډاکټر شمس وزیر وایس اف امریکا ډیو ته وویل د خلکو له اړخه په وړو کې اختر کې به احتیاطي په وجه د کرونا وایرس ناروغانو شمیره پورته ختلې وه.
هو اوورال چې کوم مریضان دي یا د مرز نه مرګونه دي کم شوي دي، خو دا غي وجه زما په خیال باندې سمارټ لاکډاون نه دي یا بل څه حکومتي اقدام نه دي چې دا غي سره دا شوي دي. ولکه تاسو ګورئ په پېښور کې زخپل کله ګورم نو چې کوم ځکه سمارټ لاکډاون دی نو پاغې ځکه ګارډین زی خلک زی راځي اس پراپر پاغې لار باندې ما کتری دي خلک ماسک هم نه اچي داسې ګرځي نو نو سمارټ لاکډاون خو پرې دی ماسک کم سوک نه استعمالي.
د حکومتي شمیرو تر مخه د کرونا وایرس نه د ناروغانو صحتمند کې دوه شمیره ډیره په تیزی سره روانه ده او په تیر یو شواروز کې هم 353 تنان د دغه وایرس نه روغ شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیخور.
تاسوس مغاګله واشنگتن ڈی سی ناوړی. پاکستان په دویم ځل د هند حکومت په خواست باندې د جاسوسۍ په الزام قیدی خلبوشن یادو ته د مشاورت ورکولو رسایي ورکړه. د خارجه دفتر ویان دی عائشه فاروقی یو ځل بیا خلبوشن یادو ته د پوځي عدالت لخوا د مرګ سزا پر ضد اسلام آباد های کورټ کې د حکومت له طرفه د نظر ثانی خواست داخله ولو وړاندیز تکرار کړ. پاکستان تمه خوده لیده چه هند با فدی لڑکی دوی سره تعاون وکری. الیاس خان لنور تفصیل سره.
پاکستان د هند حکومت په خواص باندې په دویم ځل هندي جاسوس او د هندي سمندري ځواکونو کمانډر کلبوشن جادیو ته د کونسلر یا وکیل ورکولو رسائی ورکړې ده او د خارجه دفتر وایاندې عائشه فاروقی یو ځل بیا کمانډر جادیو ته د پوزی عدالت لخوا د مرګ سزا ورکولو پر ضد اسلام آباد های کورټ کې د حکومت لخوا خواص جمع کولو وړاندیز تکرار کړی دی. د پاکستان د خارجه دفتر وایاندې لخوا خپور کړی شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې دین اوڑان دی هم پاکستان د 1963 ویانا کنونشن دلان دی پشلم ستمبر 2019 کې دتا کونسلر رسائی ورکړی و چې دلان دی د کلبوشن جادیو مور او کورودان هم د سره اسلام آباد کې لیدل قتل کړی وو. په بیان کې ویل شوی دی چې اسلام آباد کې د هندي سفارتخانه دوه کونسلر چارواکو د زیارت په ورځ کمانډر جادیو سره بغیر د سخن نه ملاو شول او ورسره په دې پرمختګ خبرې ترې کړې دي. وی او ای ډی وچی د وتلی قانون پوها قاضی انور نه اپختل چې په دویم ځل جادیو ته د وکیل ورکولو رسائی نه پس اوس هندي جاسوس او پاکستانی حکومت سره کومې لارې پاتې دي او دا چې ته نه پس هندي حکومت دی حواله سره راتلون کې وخت کې کوم لار خپل ولې شي نو هغه وي خو تاسو ګرمیات
خاصه ده هغه نن اڅوای ته ده هغه یې دونه بس بس ده و د حالین په دوه کې چې هغه کا وای او هغه په خپل استاف دا نه دی جوړی چې
کمانډر جادیو د هغه وخت نه د پاکستان په ولکه کې دی کله چې استخباراتي ادارو د استخباراتي معلوماتو پترس کې شوی او اپریشن کې په 3 مارچ 2018 کې د بلوچستان کې گرفتار کړی وو او د پلټنو په محل کمانډر جادیو په پاکستان کې پتراګر په هوکې لاس وهنه منلی و. هندي جاسوس کمانډر جادیو دا مهم انکشافات هم کړی وو چې د هند استخباراتي اداره را په پاکستان کې ترهګرۍ ملاتړ کوي خو هندي حکومت داوا کوي چې کلبوشن جاسوس نه دی او وایي چې دی د ایران نه اغوا کړی شوی وو. خارجه دفتر ویلي دي چې پاکستان د نړیوال د انصاف عدالت آی سی جی د 19 جولای 2019 د فیصلې برابر عملی کولو ادعا کوي او تمه څرګندوي چې هند به د لړکې د دې فیصلې بشپړ اثر راوړلو لپاره پاکستانی عدالت سره تعاون کوي. په 10 اپریل 2019 د پاکستان پوځ سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا هم د پوځي عدالت جادیو ته د مرګ د سزا توثیق کړی وو. په جون 2019 کې هندي جاسوس د خپلې سزا پر ضد درهم یو خاص هم کړی وو په کوم کې چې د یو ځل بیا ترهګر په خو کې د ککړ کېدو جرم منلی وو. خو د دې نه وړاندې چې پاکستانی چارواکو په دې اړه آخري فیصله کړې وې د انصاف نړیوال عدالت د هند په خواص باندې د یو عبوري حکم د لاندې د جادیو د تیزندۍ سزا ودروله او ورسره پاکستان ته دته د وکیل ورکولو او خپلې فیصلې ته د بیا کتنې امر ورکړو. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا ویو ای ڈی ودا په پاکستان کې د بیان د ازادي او بشري حقوقو د چارو کارکونکو غیر دولتي تحقیقي ادارې یا سی پی ڈی ای لخوا په بلوچستان کې معلوماتو ته د رسایي د حق سره تړلې کال 2015 قانون په اړه شوی مشاورتي غونډه کې د مدني ټولنې فعالینو دا یو غیر موثر قانون ګرځولې او د دې پر ځای د نوي قانون جوړولو غوښتنه کړې ده. د پنجاب صوبې د اطلاعاتو د رسایي کمیشن مشر محبوب قادر شاه دغه قانون د ملکی دستور د اتمې مادې پر ضد بللی او په دې اساس سپریم کورټ ته د نوي قانون جوړولو په اړه د خواست ورکولو سپارښتنه هم کړې ده. د حساس معلومات په نوم دغه قانون په بلوچستان کې خبریالان اطلاعاتو ته د رسایي له حق محروم ساتلی شي. پیر ولایت شاه اوربندي دا رپورت برابر کړی دی.
د لړکې شوی آن لائن غونډه کې د مدني ټولنې غړو او د خبریالانو د تنظیمونو مشرانو د معلوماتو د حق بلوچستان کال 2015 قانون رد کړی دی او د دې په ځای نوی قانون وړل لازمه ګرځولی دی. د دوی وینا و چې د هیواد هر یو وګړی دا حق لري چې د په ټیکس باندې چلیدونکي حکومتي ادارې په حق له چې د کم معلومات وغواړي نو هغه ورته ورکړی شي، او د ملکی دستور د لاندې هم د دغه حق ضمانت ورکړی شوی دی. خو د بده مرغه بلوچستان صوبه کې یو کمزور قانون د لاندې د عام اولس لپاره خپل دغه حق کارول ممکن نه دی. د پاکستان مرکز کې په کال 2010 او پنجاب او خیبر پختونخوا کې د کال 2013 راهسې د معلوماتو د حق سره تړلې نوې قانونونه په ځای کړې شوې دي، او د دې د لاندې بیا باقاعده هر صوبه او مرکز کې کمیشنونه هم جوړ کړې شوې دي. کم چې د یو عام وګړي د حکومتي ادارو په حق له معلومات ترلاسه کولو حق باوري جوړوي. آنلاین غونډه کې شریک د پنجاب د کمیشن مشر محبوب قادر شاه بلوچستان کې معلوماتو په اړه قانون د ملکی دستور د اتمې مادې په ضد ګرځولې دي.
بلوچستان کا دیکھیں، چونکہ وہ تو اپنے بنیادی مقاصد ہی پورے کر رہا، پی ڈی آئی کو اس پہ جانا چاہیے، سپریم کورٹ میں بڑی خوبصورت ایک بنتی ہے ہماری پیٹیشن.
آغا ویلی بلوچستان کے دا معلوماتو دا رسائے دا قانون بنیادی مقصد ترلاسہ کولو کی ناکام شوے دے، او دا ملکی دستور اتم مادے دلاندے پدے اساس سپریم کورٹ تا دا قانون پزد خواست جوڑی گی چھ اعلیٰ عدالت تا دارت کری او دا نوے قانون جوڑاولو حکم دے جاری کری. دا مدنی ٹولنی و فعال اغل زفراللہ خان ویلی پاکستان کے دا معلوماتو حق ترلاسہ کولو لپار حل زل دا قانون لسوش پیتن دوام لری. دا بلوچستان دا قانون پا حق لد آغا ویناوچ میڈیا او مدنی ټولنه د خپل مبارزې د لارې د صوبایي سملی غړي د نوې قانون جوړولو لپاره مجبوره ولې شي.
پرائیویٹ ممبر بل کی روایت نہیں ہے صوبوں میں، راولا بلوچ صاحب ہوتے ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ ممبر بل ٹیبل کو کریں.
اغویل دا پاکستان ته صوبائی سملو کې د قانون سازه لپاره ذاتی حیثیت کې د قانوني مسودې وړاندې کولو روایت ډیر کم دی، او کوچر دی غونډه کې د بلوچستان اسمبلی د مخالف ډلو مشر ثناء الله بلوچ موجود و. هغه به ورته د قانون جوړولو لپاره د مسودې وړاندې کولو خواست کړی و، او دې سره ظفر الله خان نوی قانون د نصاب برخه جوړولو سپارښتنه هم کړې ده. د بلوچستان یونین آف جرنلسټ مشر او ستر خبریال ایوب ترین اویل د بده مرغه بلوچستان کې خبریالان د حساس معلوماتو په نوم دغه قانون د کارولو د حق نه محروم ساتل کیږي. آغا وائی کال 2003 راہ سے بلوچستان کی 15 سال ویخ صحافیان وجلی شوی دی چھ پکیش پگیش دا حدفی وجو نخکار شوی دی. زکر دا ایوب ترین پا خبر صحافیان اس پا دی خط ہوئی گی چھ بلوچستان کی کم خبر ور کول دی و پا کم خبر بان نزان غلی کول دی. ایوب ترین اویل بلوچستان کی دا سی پیک او گواندر بندرگاہ پا شمول یوش میر لوی پروجو بان نکار کی گی، خود دی سر تلل معلومات چا تا ہم ترلاسن دی. پی ڈی آئی یو کارمن جلیل ڈیور ریڈیو تویلی چی دا دوی دا بلونو باوجود دا بلوچستان اسمبلی کم یو حکومتی غړی یا وزیر دا معلوماتو حق قانون پا اړه مشاورتی غونډو کې دا ګډون نه ډډه کوي.
پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا وی دی ودا اوس هم د افغانستان په لور. طالبانو ویلي تر اوسه یې د افغان حکومت 1550 بنجان آزاد کړی، او د امریکای سره د سولې لوزنامې سره سم د 1550 نور قیدیانو په خوشی کولو کار دوام لري. بل طرف ته د افغانستان د خارجه چارو نگران وزیر حنیف اتمر ویلي د طالب بنجانو په 5000 کسیز لیست کې شامل شاوخوا 600 کسان جدي ستونزې لري او خوشی کول د ملي او نړیوالو قوانینو په خلاف کار دی. یو امریکایی جنرال هم ویلی چې طالبان په لوزنامه کې په خپلو تعهداتو عمل نه کوي. مجاهد جواد له نورو جزئیاتو سره.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین د زیارت پنځشنبه پورز امریکا غږ ته د خبرو پر وخت له افغان حکومت سره د بندیانو د تبادلې په اړه معلومات شریک کړي دي، او وی ویل چې طالبان د سولې په تړون ولاړ دي. خو د امریکایي پوز د مرکزی قمندې مشر جنرال کنت فرانک مکنزی چې په مزنی ختیځ او په افغانستان کې د ځواکونو مشري په غاړه لري، وایي طالبان د سولې د تړون لاندې خپلې ژمنې نه پوره کوي او د افغانانو خلاف تاوتریخوالي ته یې دوام ورکړی دی. د وایس اف امریکا خبریاله کارلا باب سره په یوې ځانګړي مرکه کې جنرال مکنزی وویل طالبانو د القاعده او داعش پر ضد لا مثبت ګامونه نه دي اخیستي. جنرال مکنزی وویل طالبانو سره د سولې لټړون روسته بین الافغاني مذاکرات پیلیدونکو و خو دغه بهیر د غیر باوري حالاتو سره مخ شوی دی. سهیل شاهین وویل د ټولو طالب بندیانو له آزادیدو پرته د امکان نشته چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ټاکل شوی و چې له امریکا سره د شوی تړون لمخې به افغان حکومت 15,000 طالب بندیان آزادوي، خو تر اوسه یې 4,050 بندیان خوشی کړی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د زیارت پنځمبي پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د نړیوال ټولنې غوښتنه ده چې په جرمونو کې ککړ بندیان دي آزاد نشي. خاغلی اتمر زیاته کړه د نړیوالو غوښتنه ده چې دا بندیان چې په بیلابیلو جنایي او نورو لویو جرمونو کې ښکیل دي او زموږ ماشومان یې وژل دي، نو له همدې عمل دي باید خوش نشي. د وایس اف امریکا انګلیسي څانګه په خپل رپورت کې وایي د بندیانو د تبادلې په اړه د افغان حکومت او د طالبانو معلومات په خپلو منځو کې تضاد لري. افغان مامورین وای 3,200 بندیان آزاد کړی دي او طالبانو چې کوم بندیان خوشی کړی دي هغه امنیتی سرتیری نه بلکې زیاتره ملکی وګړي دي. د طالبانو ویان سهیل شاهین دا خبره ردوي او وای طالبانو چې د حکومت کوم کسان نیولې دي دوی د افغان پاوز او یا د پولیسو غړي دي. هغه وویل افغان حکومت د امن بهیر وروکولو په خاطر دغه دلیل وړاندې کوي. د وایس اف امریکا سره مرکه کې جنرال مکنزی وویل د امن له تړون وروسته طالبانو په امریکایي او اتحادي ځواکونو له بریدونو نه ډډه کړې ده، خو په افغانانو یې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. هغه وویل کچیرې طالبان غواړي چې د افغانستان نه بهر ځواکونه وبوزي نو له تاوتریخوالي نه د لاس واخلي، د افغان حکومت سره د جوړجاړی وکړي او القاعده او داعش ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي. خو د امریکا او طالبانو د سولې له تړون وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. تیرونه په سمنګان ولایت کې د افغانستان د استخباراتو په یو دفتر باندې بریټ کې یو لس کسان ووژل شول او شپېته نور ژوبل شول. طالبانو د دغه بریټ پړه په غاړه واخیسته. سهیل شاهین وویل د سمنګانو بریټ د طالبانو پر ضد د افغان حکومت د هوایي بمباری او په جواب کې شوی دی. هغه وویل د طالبانو د ولکې لاندې سیمو کې په هوایي بمباری او کې ګڼ شمېر ملکی کسانو ته هم زیان وختي.
په خیبر پښتونخوا کې د لوی اختر د قربانیو تیاریانې روانې دي او ځایي اوسیدونکو وایي د ګرانۍ له امله سږ کال هغوی نشي کولی چې قربانۍ وکړي. د مالونو سوداګر وایي چې د تیر کال په نسبت د څارو بې له ډیر شونه تر 30,000 پورې اضافه شوې دي. دوی وایي چې لدین علاوه د څارو د خوراک به هم اضافه شوې دي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت د ډي وی خبريال ریاض حسین راکوي.
سلویخ کلن ناصر شاه د سارو خستلو د پاره بازار ته راغلی دی. دوی وایي په ملک کې د ګرانې له امله قرباني کول د عام وګړي د وس نه بهر شوي دي. ناصر شاه وایي په ګډه توګه د قرباني حصہ وس د 15,000 روپے په ځای 15,000 روپے تر رسیدلې ده.
خلکو د وس نه قرباني بار شو ځکه چې وسړي اوس په پیسې کې 15,000 روپے خي 20,000 روپے نو هغه باندې سخت کالي چې کم نه 25,000-30,000 ته خلاص شي کنه. او چې دلته مونږ دوی نه د پوسوګو به باریانو نه د غریبانو د وځي را سخت کار سره کم دي. که پاکستان کې درې طبقه وي، یو های فای وا، یو میډل وا، یو لوور وا. په میډل طبقه ولا بچ کم دي قرباني کولا، های بکولا، میډل بکولا. و زما په اندازه منه چې کم دي صرف های لیول کسان غریب قرباني کوي، د میډل طبقه چې کم کسان قرباني ختم.
د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې خلکو د قرباني د لپاره تیارې نیولې دي. د حکومت لخوا په غټو خارونو کې د سارو په میلو بندیزونه لګولې شوې دي چې د صوبې دننه د کرونا وبا د خوریدو مخونه ولې خو په صوبه کې د غټو میلو په ځای اوس په لری پرتو علاقو کې په کم تعداد کې ساري لیدل کیږي. سوداګر وایي د قرباني په مالونو د هغوی خرڅونه زیات شوې دي. په مردان ملکن جرنیلی سړک د میخو سوداګر حبیب الله وایي د پنجاب ناراتون کې گاډو خپلې کرایانې هم جګی کړې دي او په مقامی توګه د ورځې په حساب په یو ساروی د سلورو نه تر 200 روپے پورې لګښت راځي. حبیب الله وایي د تیر کال په پرتلا سږ کال د سارو په بیو کې د ډیر شونه تر 1000 روپے پورے اضافہ شویدا.
پروس کا جی بجی کم میں 80,000 کے اسا کال پہ 1,20,000 کی چلا اور اوڑے 40-45,000 مدی گاڑے راضی ڈرائیور ڈرائیور 45-46 چاتے جس پس خبر جوڑا گڑا پتہ 40 نہ کم نہ راضی او چلک تے اخوان راوڑے نو 60,000 پورے راضی یو میں خمانے کم از کم دور دے 500 روپے صرف پمے خزم خرچے نہ علاوہ پہ لگی لگا دا گیا تا سو مخامخ نی تا سو مول چرا من دا سر 2,000 روپے راوڑے دا بورا او کوترا او بوسو دا بوسو نہ علاوہ صرف کوترا او بورا راوڑے دا 2,000 وو نو دا د سارو نه ماخام پوری کی
خیبر پښتونخوا ته زیاتره د قربانی ساروی د پنجاب صوبې ناراضي د دې وړاندې د لاهور نه خیبر پښتونخوا ته د یو ټرک کرایا د ډیر شونه تر 15000 روپے وا خو اوس د کرایا د سلويختونه تر 15000 روپے تر رسیدلې ده د سارو د سوداګرو وینا ده چې دا وخت په صوبې کې یو منبوس په 1000 روپے ملاويږي او په سیمه کې د خلکو ډیر کم تعداد د سارو اخستو د پاره راضي خو بیا ځای خلک لوی اختر ته نږدې امید سرګندوي چې د مالونو بې براکو دي شي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
او مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل د پاکستان انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې یو مضمون ته کتنه کړې ده چې تاسو په مرته راګرځي
د کال 2014 په 14 دسمبر د پیښور په آرمی پبلک سکول کې د ترهګرۍ په خونړۍ واقعې کې د وجلې شو تنکو ماشومان او مور پلار او نور وارثان د لومبې ورځې نه د دغه واقعې د اعلی عدالتي پلټنو مطالبه کوي او تر ننه پورې په خپل مطالبه ټینګ ولر دي اخیر د پاکستان د سپریم کورټ د هغه وخت د چیف جسټس ثاقب نثار په حکم د پیښور های کورټ چیف جسټس د کال 2013 په 12 اکتوبر د پیښور های کورټ د یو جج په مشرۍ کې یو عدالتي تحقیقاتي کمیشن جوړ کړ د جسټس محمد ابراهیم خان په مشرۍ کې جوړ دی عدالتي کمیشن د شلو میاشتو د سخت مهنت نه پس د رواني میاشتې یعنی د جولای په 9 تاریخ په مکمل تحقیقاتي رپورت د پاکستان د سپریم کورټ مشر چیف جسٹس گلزار احمد تپیش کو تدی موجود پاکستان دا انگریزی جبی پا ڈان اخبار کی یو تفصیلی معلوماتی رپورٹ خور شوے دے دا رپورٹ سرخط تے دا آرمی پبلک سکول دا قتل کرے شو تنکو ما شمانو وارسانو اس دا انصاف دا پار سپریم کورٹ تا سترگی نیولی دی د تحقیقاتی کمیشن ویان صحافیانو سره د خبرو اترو په موقع دوی ته ویلي دي چې کمیشن د یو سل 2 کسانو بیانونه اخیستي دي په دې کې 1.5 کسان د پولیس او فوجو او باقی 1 د واقع عام شهادتیانو په دوی کې واقع کې بچ پاتې شوي او جوبل شوي طالب علمان او د دوی مور او پلار هم شامل دي تحقیقاتی کمیشن هغه مختلف تحقیقات هم د خپل نظر اوستل کم چې پولیس او نور خفیه ادارو کړی دي د آرمی پبلک سکول د شهیدانو بچو د ټولی مشر خاغلی اجون خان خپل یو بیان کې ویلي دي چې د عدالتي تحقیقاتی کمیشن د تحقیقاتي رپورت د نقل ترلاسه کولو لپاره سورلو کې اعلی عدالت ته د ارزای ورکول نیت لري دتا هم ویلی دی هر کله چې عدالتي تحقیقاتي کمیشن زمون په مطالبه جوړ شوی دی په دې سبب د دې کمیشن د تحقیقاتو د یو نقل اخیستل زمونږ حق دی خاغلی اجون خان دان اخبار ته ویلی دی چې تحقیقاتي رپورت یو عوامي یا اولسی دستاویز دی او دا خفیه ساتل نه دی پکار د زیاته کا مونږ د سپریم کورټ نه تمه لرو چې د عدالتي تحقیقاتي کمیشن د تحقیقاتي رپورت پر وړاندې کې به زمونږ د فریاد اورېدو د پاره یو ځان له عدالت جوړ کړي د شهید شمو طالب علمانو د ټولي د مشر د اجون خان زوی هم د آرمی پبلک سکول په واقعې کې شهید شوی دی د زیاته چې د کمیشن دایره اختیار د یوې خصوصي معاملې پورې محدود نه دی او د قتل کړې شوو ماشومانو د وارثانو په فکرمندو کې یو دا خبره هم شامل ده چې د دې پیښې قصوروار او غفلت کوونکي دي په ګوته کړی شي دان اخبار خپل رپورت کې لیکي چې د آرمی پبلک سکول د واقعې نه پس د شهید شوو طالب علمانو وارثان خبر شول چې د ترهګرۍ د مخنیوي قومي ادارې نیکټا د کال 2014 په 28 اگست یعنی د پیښې د تاریخ نه سلور میاشتې وړاندې مختلفو صوبایي او وفاقي سرکاري ادارو او د دې ادارو افسرانو ته یو خفیه چټه کې اطلاع ورکړې وه چې تحریک طالبان پاکستان پیښور کې په آرمی پبلک سکول او کالج او د فوج د نگرانۍ لاندې چلیدونکي نورو تعلیمي ادارو باندې د یوې خونړۍ حملې منصوبه تړلې ده او د خپلو وجلې شو ملګرو د بدل اخیستو د پاره و د فوج د افسرانو د زیاتو نه زیاتو بچو د وجلو هڅه کوي دان لیکي چې د جسټس ابراهیم عدالتي تحقیقاتي کمیشن د اهم فوجي افسرانو نه بیانونه اخیستي دي چې پکې د هغه وخت د پیښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال هدایت الرحمن د آرمی د تعلیمي ادارو د هغه وخت چیئرمین بریګیډیر مدثر اعظم د یو لسم کور هیډ کوارټر د یو سل دویم بریګیډ یو فوجي افسر